ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈیبا دا نند نه ورځ 2013 کال دا اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه دا او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپک په کابل کې دي د ماخام پینځنیمې او په واشنگټن ڈی سی کې د سحر نه بجې دي د ډیبا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمو موضوعاتو په دې خبرونه کې تاسو لپاره راوړی دي خو لول سر ټکی
تمدا د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په واشنگټن کې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو او د ملي امنیت مشاور جان بولټن سره وویني. ښاغلی قریشی تیر ورځ یو امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د امریکا سره اړیکې ترخی شوې دي.
پاکستانی مطبوعات وایي مرکزی حکومت د پیسو د وړلو راوړلو سیستم او ناجایز پیسې په جایزو پیسو کې د بدلولو پر ضد قانون جوړی. نړیوالې مالیاتی ادارې د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د غیر قانوني پیسو او د ترهګرۍ سره د مالی مرستو مخه ونیسي.
او افغان چارواکی وایي چې د ننګرهار ولایت په کامه ولسوالۍ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په یوې جوړې شوې غونډې کې ځانمرګې برید شوی دی او ګڼ شمېرې وژلي او ټپیان کړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا مشر نجیب الله کاموال وی وی ډیوا ته وویل د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی چې د امریکې په دوره واشنگټن ته راغلی دی نن د نهې په ورځ به د امریکې له جګپوړو چارواکو سره وګوري. تمه ده چې ښاغلی قریشی به د امریکې د قومي سلامتی له سرکار جان بولټن سره په وایټ هاوس کې خبرې وکړي او بیا به د امریکې خارجه وزارت ته ولاړ شي او هلته به له خپل امریکایي سیال مایک پمپیو سره لیدنه ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان او امریکا د ډېرې اوږدې زمانې ملګري دي او باید خپل ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي. ځینې ذرایع وایي چې شاه محمود قریشی به له مایک پمپیو سره د خپل نننی ملاقات پر مهال د دوو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو او په سیمه کې د حالاتو په هکله خبرې ترې وکړي.
د پاکستان حکومت د منی لانډرینګ او د غیر ملکی زر مبادلې د ترسیل دپاره کاریدونکې هنډۍ او د حوالی په شان د غیر قانوني طریقو د مخنیوي دپاره د تعزیرات لا نور سختول په غرض قانونونو کې د بدلونونو سپارښتنې کړي. خو قانون پوهان وایي مسله قانون کې نه بلکې په دې په عمل کې ده. د خزانې د وزارت لخوا د جاري شوي بیان تر مخه د دغه سپارښتنو منظوري پرون د خزانې د وزیر اسد عمر په مشرۍ کې اسلام آباد کې ترسره شوې د اعلی پایه یوه غونډه کې ورکړې شوې ده. د بیان مطابق د خزانه وزیر د منی لانډرینګ او د غیر قانوني لارو په ذریعه د رقمونو د ترسیل د مخنیوي د پاره د موثره مهم په جاري ساتلو ټینګار کړي. ښکار دی وی چې د هنډي یا حواله نظام د بنکاري او مالیاتي نظام نه یو جدا نظام دی د کم په ذریعه چې رقمونه په غیر قانوني طریقو د هیواد نه بهر منتقل کولای شي. هغه وایي په دې اقلا موثره او کوټلي قانون شته خو په دې د بشپړه عمل کولو ضرورت دی. سیډونکي دا هم وایي چې د پاکستان لخوا پورته کړی شوی دا تازه ګام هم د اف اے ٹی ایف په وړاندې شوو اکشن پلان د عمل درآمد د لا نور موثره جوړولو د هڅو برخه ده.
بل پلو د اسلام آباد د احتساب عدالت د پنجاب حکومت ته د یو امر لاندې واک ورکړی چې د مالیې یا خزانې په خوانی وزیر اسحاق ډار جایداد لیلام کړي. اسحاق ډار د مسلم لیگ نون په تیر حکومت کې د مالیې وزیر و. د اسلام آباد د احتساب عدالت جج محمد بشیر نن د نهې یاسي شنبې په ورځ دغه فیصله اورولې ده. عدالت وایي د پنجاب حکومت واک لري چې د اسحاق ډار جایداد د ځان سره وساتي یا یې لیلام کړي. د ځای میډیا تر مخه اسحاق ډار دا وخت په لندن کې دی او عدالت په یاده قضیه کې اشتهاري ګرځولې دی. د اسحاق ډار وکیل د فیصلې وروسته ویلي له ډار سره د مشورې نه پس به د فیصلې د چیلنج کولو پریکړه وکړي.
او د پاکستان بلوچستان صوبه کې رپورټونو تر مخه اواران او کیچ کې په دوو جدا جدا حملو کې درې امنیتي عسكر وجل شوي او لس پکې نور زخمیان یادېږي. د بلوچستان تندروړډلې بی ایل ایف د دې ذمہواري قبول کړې. بلخوا د پاکستان د عامو رابطو د پاکستان د فوس امرابطو څنګه آی ایس پی آر وای دوی په شمالي وزیرستان کې عملیاتو کې لګته لګوه تندرو وجل دي. نوشیروان قلندر په لن تفصیل تیار کړي.
مطبوعات د بلوچستان د چارواکو له خولې وایي چې د بلوچستان په اواران سیمه کې د بلوچستان لیویز فورس په یو گاډي د ریموټ کنټرول د لارې بمی بریت شوی دی چې په نتیجه کې درې د لیویز عسکر وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د تازه پیښې مواري د پاکستان د ریاست په ضد باغی بلوچ وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ منلې ده. د بلوچستان په اکثر سیمو کې بلوچ بیلتون خوخي د پاکستان نه د ازادۍ غوښتنې کوي او ورسره وسلواله مبارزه هم کوي. بلخوا د پاکستان او افغانستان په پوله شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکي وایي په یو پوځي چیک پوسټ تر هغه بریت شوی دی خو پوځ دغه حمله ناکامه کړې او داوه یې کړې ده په ځوابي بریت کې و تر هغه وجلی او یو شمیر نور یې ژوبل کړی دي. د تیرې میاشتې ستمبر په درویشتمه نیټه هم پوځ ویلی تر هغه ورو په پوځ بریت کې و پوځیان وجلی او یو شمیر نور یې ژوبل کړی وو. په شمالي وزیرستان کې په ورستیو کې سیوا شوی بریدونو د ترهګرو په ضد په ضربیازب فوزی عملیاتو سوالونه راپورته کړي دي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
خبرونو ته ادامه ورکړو. افغانستان د خدیج ولایت ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د پارلماني انتخاباتو د یو کاندید پر انتخابي غونډې ځانمرګي بریده شوی چې په کې ګڼ شمیر خلک مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دا پیښه نن د نهه یا سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته وشوه. نور حال پرې په کابل کې زموږ خبریال تاسو درکوي.
د ننګرهار ولی ویانا تبلا خوګیانی له ډیوي سره په خبرو کې ویلي دا پیښه نن د سه شنبې په ورځ یوه نیمه بجه د کامې ولسوالۍ اړوند په کلیک سیمه کې رامنځته شوې. ویانا تبلا خوګیانی زیاته کړه په دې پیښه کې دیارلس تنه وژل شوي، دوه څلوېښت نور ټپیان شوي او د یو شمېر ټپي شویو کسانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. تر اوسه دی پیخی مسئولیت کومی ډلې په غاړه نه ده اخیسته. که څه هم په افغانستان کې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو لپاره ټکنیز کمپاینونه د تیرې جمعې په ورځ پیل شوي، خو دا لومړی برید و چې د ټکنیزې مبارزې په یو دفتر ترسره شو. په هیواد کې د نوماندانو ټکنیز کمپاینونه په چټکۍ سره روان دي او نن یې پنځمه ورځ ده او دا لړۍ به پنځلس ورځې نوره هم روانه وي او ټاکل شوي چې د اکتوبر په شلمه نیټه د افغانستان پارلماني ټاکنې ترسره شي. حکمل صدات وی او ای دیوا افغانستان.
د جنوبی کوریا د یووالي وزیر نن د نهه په ورځ بیان ورکړی. د هغه په یقین شمالي کوریا لږ تر لږه شپېته اټم بمونه لري. بلخوا هم په دغه وخت شمالي کوریا سرکاري خبري اداره کې سی ان ای وایي امریکا د شمالي کوریا نه غوښتنې ډېرې کوي او په بدل کې اسانتیاوې ډېرې کمې ورکوي. تیره شوې هفته په ملګري ملتونو کې د شمالي کوریا خارجه وزیر ری یونګ هو ویلي وو سیمه د اټمي وسلې نه صفا کولو په بدل کې په معاشي ترقۍ توجه زیاتولو د شمالي کوریا په منصوبو سوالونه نه دي پورته کول پکار، خو زیاته کړه د هغه حکومت به دا هر څه په یو اړخیزه توګه نه کوي.
په انډونیشیا کې د څو ورځې مخکې زلزلې او سونامۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر اوس له دیارلس سو هم لوړ شوی دی. د انډونیشیا په مرکزی ټاپو سولاویسی کې چرته چې د زلزلې او سونامۍ زور زیات و او اوس حالات ډیر خراب دي او خلکو سخت زیان لیدلی دی. د سولاویسی ټاپو په سرکار پالو کې ویل کیږي چې خلکو د ډوډۍ او اوبو د لاسته راوړلو په خاطر د تړلو مغازو په لوټلو پیل کړی او د هر ساعت په تیریدو د ځایي اوسیدونکو قهر او غوسه پر دې زیاتیږي چې حکومت ولې د عاجلو مرستو په ورسولو کې ځنډ کوي. بل پلو د ژغورنې هڅې دوام لري او یوازې د ښار د یو نړېدلي هوټل لاندې برخه کې کم تر کمه پنځوس کسان ژوندي بند پاتې دي. د بندو کسانو د ژغورنې دپاره غټې مشینرۍ ته اړتیا شته چې ژغورندوی ډلې یې په واک کې نه لري.
پرون د ګل پورس چاپ شوی یوې نظر پوښتنې کې جرمن چانسلر انګلا مرکل په نړۍ کې تر ټولو خوښه مشره ګڼل کیږي، خو په جرمني کې د میرمن مرکل په ملاتړ کې کمی راغلی او د هغې مرستیالان تر دې حده پورې وایي چې ګمان نه کوي انګلا مرکل به 2021 پورې د خپل حکومت موده پوره کړی شي. تیر کال د انګلا مرکل کریسچن ډیموکریټ پارټي په پارلماني انتخاباتو کې هم ښه کارکردګي نه و ښودلې.
سکال د فزیکس په برخه کې د نوبل جن نړیواله جایزه هغو دریو فزیک پوهانو ته ورکړل شوه چې د لیزر په برخه کې ډیری سرې اختراعګانې کړې دي. دغه فزیک پوهان یو آرثر اشکن د امریکې، بل یې جرارد مورو د فرانس او بل یې د دانا سټریکلند په نامه یوه کاناډایي میرمن ده. د سویډن د ساينس شاهي اکیډمي اعلان وکړ چې د فزیکس په برخه کې د ساکل د نوبل د جایزې له 1 میلیون ډالر څخه نیمه به امریکایي آرتر اشکین ته ورکوي او پاته نیمه به جیرارد مورو او ډانا سټریکلنګ بیا خپل پمنځ کې نیمه کړي. د نوبل معتبر جایزې هر کال په بیلابیلو برخو کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په خپل علمي او یا ټولنیزو هڅو یې بشر ته لوی خدمت کړی وي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلې او اوس برا شو تفصيلي ریپورتونو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، نن د نهه په ورځ ټاکل شوې ده چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي دلته په واشنگټن ډي سي کې د امریکای د قومي سلامتي سلاکار جان بولټن او همدارس د امریکای د خارجه وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا لیدنې کتنې ولري. په دې برخه کې مو وغوښتل چې تاسو ته ډېر جزئیات وړاندې کړو او پر مختلفو ټکو بحث وکړو. په دې حقله اوس زموږ سره په سټډیو کې زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دی چې په دې حقله به تاسو ته نور معلومات درکړي. پیر زبیر شاه صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. که اول دار ته وایسي چې دا لید کاته په داسې وخت کې کیږي چې امریکا او پاکستان دواړه منی چې اړیکې د پخوا په شان تودې نه دي، اله ته وجه څه ده؟
کوم مینې لته د اړیکو خرابې دو هغه د افغانستان چې کوم حالات دی هغه شته تشدد زیات شوای دا او امریکای د تاریخ ټول نه اوس جنگ روان ده او امریکا پاکستان نه دا غشتنه اوس کوي چې هغه د پاکستان د هغه مرسته وکړي چې کوم دی وای چې موږ به کوو چې افغانستان چې تشدد کم سي او طالبان سره د خبرې وسی او اصول لارې د اموار سي. نو کوم نور امریکا تور دا لګوي چې پاکستان شننه چې کوم زالی دي کوم مشران دي تر هرګر اغوی په افغانستان شننه چې څومره تشدد د پغه شمولويست سټیټ ډپارټمنټ چې کوم څور از مخ رپورت راغلی دا پغه ش دوی دا وای تر هرګر حواله سر رپورت ته او دا وای چې پاکستان د خاور نه په افغانستان شننه ډېر حمله کیږي او افغانستان او پاکستان په خاورې چې کوم ګروپونه دي هغه شې لشکرې طیبه سوا، حقانی شبکه، افغان طالبان، پاکستانی طالبان، لشکرې جنگوي، جیش محمد، دا ټول ملوثتي په افغانستان په تشدد شي. دغه نه علاوه په دغه رپورت شي دا هم ویل شوې دي چې پاکستان د ترهګرو مالی سرچینه نیولو شي ناکام سوې ده او هغه ګامونه نه دي اخیستي چې کوم دوی په کار کې واخلي. دغه علاوه چې کوم جوهري حاصله ده پاکستان سره، پاکستان مخشي میزایل جوړول اوس وړو کې اصله جوړوي، په هغه باندې امریکا ته ډېر تشویش ده. او که موږ وګورو بیا هغه خبره ټول افغانستان ته راسي، پاکستان اوسه پورې هغه خبرې نه دي کړي چې 2014 سم هغه مری میټینګ و په هغه شمول عمر د مرګ خبره راغله. هغه نه بعد بیا دوی ویل چې موږ به طالبان خبرو ته کښېنوو، چینی پکښې راوستای، کوارډینیټل میټینګ وسول، هغه چیرې سرته نه ورسېدل. اوس دا جنرال نیکلسن چې پخوانی ریزولوټ سپورټ مشن کمانډر و هغه دا هم ویلیو چې په افغانستان شې چې کوم عدم استحکام مین وجه هغه بیرونی مداخلت ده او په هغه شي پاکستان، روس او ایران یاد کړي وو. اوس موږ وینو چې پاکستان چین ته ورنږدې کېږي لګیا ده، روس ته ورنږدې کېږي لګیا ده او هغه باندې هم امریکای ته تشویشونه دي. نو دا ټول خبرې داسې دي چې حالات یې کړي دي. خو بهرحال افغانستان چې کوم تشدد د امریکا وایي چې پاکستان چې کله پورې مرسته نه وي کړې افغانستان چې تشدد نشي کمېدای.
بل خبره دا چې ښاغلی قریشي ویلي چې امریکا سره اړیکې بیا سمول یا په انګریزي اصطلاح چې ورته ریسیټ کول دي هغه غواړي. نو پاکستان به څنګه د پخوانۍ تګلارې نه پشا شي؟ خو
ما نه د خیال چې پاکستان به اوس پشا شي چې دا ولس کال شونه سه پشا. او امریکا کوشش کوي بندیزونه په ولګول، اف اے ٹی ایف شه دوی باندې، دوی په امریکای په وینا باندې پاکستانی گری لسټ واچولای. خو امریکا یو حد پورې تلای سي، ولې چې امریکا دا نه غواړي چې موږ دومره زیات بندیزونه ولګو چې پاکستان په خپل غیر مستحکم سي، ولې چې دا ها ما سره غوښتي جوهري اصله د پاکستان سره 200 میلیونه خلک دي، او اکثریت پکښې ینګ خلک دي، ځوانان دي. نو پاک امریکا بیا امریکا انحصار هسته په اوسه پورې چې کوم زمینی لارې دي، هوایی لارې امریکا استعمالوي، ناټو استعمالوي د افغانستان د جنگ لپاره، نو هغه او بل د تعلق ډیر زوړ ده. نو امریکا کوشش کوي چې دا یو بیلنس وساتي چې پاکستان هغه مستحکم نه سي او دومره فشار نه پې واچوي چې دا دا خپل تګلار بدل کړي او امریکا سره مرسته وکړي. خو اوس چې کومه ده امریکا مانه ده چې دا تعلق اله پورې شکېدای سي یا ریسټ کېدای سي، چې کله پورې پاکستان ای امریکا یو بنیادی غوښتنه ونه مني او هغه دا ده چې د افغانستان په صلح شې د مرسته وکړي او د خپل خاورې نه دی طالبان وباسي او په خپل خاورې چې څومره حد تر هر ګروپونه دی هغه په خلاف.
تاسو د افغانستان په اړه خبره وکړه، آیا د پاکستان منتخب حکومت او پوز به دواړه د افغانستان او امریکا په اړه یو شان نظر ولري او قبیل بیل؟
نو اوس پورې خدا ده چې څومره هم حکومتونه کتلی دي، اول نه چې کوم خارجه تګلاره ده اسپیشلی د افغانستان حق لا، هند حق لا، امریکای حق لا، فوج په لاس شوي او نواز شریف کوشش وکړای چې فوج نه دا شای وباسي، دغه مخ زرداری حکومت کوشش وکړای، نو هغه ډیر سخت ریاکشن راغله. نواز شریف ته وایي چې دا سزا کوم ورکړی سوی ده، هغه حاصل خلک دا وایي چې دا بنیادی وجه دا وایي چې دا کله فوج ته ودرې، دا فوج ته وایي چې تاسو خپل دا ترهګر سپورټ کول دا بند کړئ، کنی موږ به ګوښی سو دنیا سے سفارتی تر باندې معاشی تور باندې متباسو. نو هغه وجه وا چې نواز شریف اوس خدا ده چې عمران خان لیدس چې هغه فوج سړی ده، نو زویم چې دا ټول په یو پیج دي چې عمران خان وای هغه فوج هم وای چې فوج وای هغه عمران خان.
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب،
ډیر مننه.
د وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان حکومت د منی لانډرینګ او د غیر ملکی زر مبادله د ترسیل د پاره کاریدونکو هونډي او د حواله په شان د غیر قانوني طریقو د مخنیوي د پاره د تاثیرات یا د قانون د نور سختول په غرض قانونونو کې د بدلونونو سپارښتنه کړې دي. تفصيلي ریپورت په ارشد حسین ناورو.
د خزانه د وزارت لخوا د جاری شوی بیان مطابق د دغه سپارښتنو منځوري پرون د خزانه د وزیر د اسد عمر په مشرۍ اسلام آباد کې ترسره شوی د اعلی پایي یو غونډه کې ورکړی شوی دا، او اوس به د سپارښتنې د حتمی منځوري لپاره وزیر اعظم ته لیږل کیږي. تجویز شوی بدلونونه په فارن ایکسچینج اکټ 1961، کسٹم اکټ 1961 او یایم، او انټی منی لانډرینګ اکټ کال 2010 کې کړی شوی دی. بیان کې ویلي شوی چې د خزانه وزیر اسد عمر د منی لانډرینګ او د غیر قانوني لارو په ذریعہ د رقمونو د ترسیل د مخنیوي لپاره د موثره مهم جاری ساتلو عزم سرګند کړي. ښکاره دی چې د حواله یا هونډې نظام د بینکاري او د مالیاتي ادارو د نظام نه ځانله یو نظام دی، د کومې په ذریعہ چې رقمونه په غیر قانوني طریقو د هیواد نه بهر منتقل کولی شي. دا طریقې کار په عمومي ډول د تورې یا په غیر قانوني طریقو د ګټل شوو پیسو د قانوني جوړولو او ترهګرو ته د پیسو ورکولو لپاره کار ولیکيږي. د منی لانډرینګ او د ترهګرو لپاره د مالی وسیلو په حق لا نړیوال سارونکو اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس د یوې مودې راهیسې د پاکستان نه د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی وسیلو د مخنیوي لپاره د مالیاتي نظام د لانور موثره جوړولو ټینګار کوي. که څه هم پاکستان په اوسنو کلونو کې په دې حق لا یو شمیر قانوني او انتظامی ګامونه پورته کړي، خو ایف ای ٹی ایف په دې ګامونو عدم اطمینان سرګند کړي. او سږ کال د جون میاشت کې پاکستان د هغه هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړي وو چا چې دغه ادارې مطابق د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی وسیلو د مخنیوي لپاره زړه پورې ګامونه نه پورته کړي. قانون پوها اډوکیټ نور عالم ډیو ریډیو توای ستمبر کال 2001 کې په امریکا د ترهګر بریدون وروستو کو یو خوا په نړیوال کچ د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره قانونونه جوړ شول، نو پاکستان هم په خپل قانون کې بدلون راوستلو او پاکستان د حواله هونډې نظام ودرولو.
سبا چې دې چې کوم منی لانډرینګ قانون موجود دی، ایف آئی اے والا تو اختیار ورکڑے شوئے دے خود آگے امپلیمنٹیشن نہیں سیکھے دل تک پدے ملک کی قانون قوانین کو ڈھیر دیا جو چکو امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی نو زما خپل خیال دا دے چھ پدے مانے جامع قانون موجود دے پا آگے مانے عمل درامت کول پکار دیو کپ آگے مانے عمل درامت ہوشو نو یو خب مونگ سر ڈیٹ راشی ولی چھ دمونگا انسٹیٹوشن سٹرانگ دی اور ڈیٹ مونگ سر نشتا اکثر خل چلے چھ کم بار دی اور فیز دی نو هغه پیسې را لګي خو په بلو طریقو سره را لګي، نو دا که په بینک او پیغام باندې را لګل شروع شو نو هغه سره به طریقه ښه شو دی کې مزید چې دی امینډمنټ ضرورت نشته دی، صرف قانون سازی به وشي خو هغه کم مقاصد چې دی به پوره نشي.
ځینې ناقدین د پاکستان لخوا پورته کړی شوی تازه ګامونه هم د ایف ای ټی ایف په وړاندې کړی شوی اکشن پلان د عمل درآمد موثره جوړولو د هڅو برخه ګڼي. د پاکستان فوریکس ایسوسیشن د صدر ملک بستان وینا ده چې د هونډې یا حواله پر ضد د موجوده قانونونو د نه موثره کېدو له کبله د نان بینکینګ چینلو د لارې د رقمونو د ترسیل مخه نیول یو ګران کار دی.
70% لوگ جو ہیں وہ افیشل چینل میں اور 30% ان افیشل چینل سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، تو اس کو روکنے کا یہ بڑا اچھا قانون سازی کی گئی ہے، اور اگر ہو جاتی ہے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں ورک ریمیڈنس بھی بڑھے گی اور جو کرپشن ہے وہ بھی کم ہوئے گی.
حقوائی دا محل اویا فیصدی دا قانونی طریقو دلارے اور دیرش فیصدی دا غیر قانونی طریقو دلارے دا رقمونو ترسیل کی گی، اور دا دغا لارو دا مخنیوی لپارا یو موثر قانون جوڑ شوے خو پا دغا قانون عمل درآمد تا ضرورت تے. کس ہم پاکستان په اوسنۍ موده کې د بینکاری د نظام د کنټرول لپاره موثر ګامونه پورته کړي، خو سیلونکي وایي چې اوس هم د حکومت لپاره د هونډې او د حواله په ذریعه د رقمونو د ترسیل مخه نیول یو چیلنج دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا، انستګرام @ بي او اي ډي وا، our per YouTube VOA Dewa News.
بیا به هم راشو د پاک پا پاکستان کې د اقتصاد او د مالی حالاتو په حواله یو رپورت ته. په پاکستان کې لکه څنګه چې تاسو په نورو رپورټونو کې هم اوریدلی دي، د پاکستان حکومت په دې کې ناکام راغلی دی چې هغه هدف ته د مالیې د ټولولو یا د ټکسونو ټولولو هغه هدف پوره کړي کوم چې مخکې ټاکل شوی وو. نو په دې حالاتو کې بیا هم پاکستان حکومت د پیسو نړیوال تنظیم یا IMF ته دا ډاډ ورکړی دی چې د ټکس یا د مالیاتو د ټولولو چارې به ګړندۍ کړي او په دې برخه کې به ډېرې پیسې راټولې کړي او نور اصلاحات به هم راوړي. په دې هکله پام وکړی د ریاض حسین یو رپورټ.
د پاکستان حکومت نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته دا باور ورکړی دی چې حکومت به په راتلونکي وخت کې د ټکسونو دراغونډولو شرط زیات کړي او د ټکسونو په نظام کې به اصلاحات وکړي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راځي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قام ته په خپل وینا کې ویلي وو چې ملک د تاریخ بدترین اقتصادي صورتحال سره مخ دی. خو د دې ترڅنګ د پاکستان د خزاني وزیر اسد عمر دا خبره څرګنده کړې وه چې د هغوی نړیوالې ادارې IMF ته د تللو هیڅ تلوار نشته. تېره ورځ د پاکستان د ټیکسونو ادارې EBR په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې د روان مالی کال 2013 او 19 په لومبه درې میاشتو کې 55 ارب روپے د خپل هدف نه کم ټیکسونه راغونډ کړی شوی دی، او دا چې دا د تیر کال په نسبت 10 ارب روپے زیات دی. په دې حق له د اقتصادي چارو کارپوه مهتاب هیدر وایي د تحریک انصاف حکومت د پاره د ټیکسونو په نظام کې بدلون راوستل او د ټیکسونو جال پراخه کول یو غټ چیلنج دی.
سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ہم 10-15% اور 15-20%
دی وای د حکومت د فارا دا یو غټ چیلنج دی چې د ملک قامی آمدنی زیات کړي او دا چې کم نه کم د 15% پورې او د 15% پورې قامی آمدنی زیات شي نو د ټیکسونو دراغونډولو شر به هم سیوا شي، او دا هدف به اله پوره کیږي تر کومه چې د ټیکسونو په نظام کې اصلاحات نوي شي. د IMF لخوا په غړو هیوادونو کې هر کال دا اندازه لګول شي چې کوم هدف پورې د یو هیواد معاشي ستونزې هواري کړي او د بهرني امداد په صورت کې څومره رقم د یو ملک ضرورت دی. سیلانی وایي د وپد لخوا په ورستو کې قامی بجټ ته بیا کتنه او د ټیکسونو د پاره په پورته کړی شوی ګامونو تحفظات هم سرګند کړی شوی دي، او د حکومت لخوا 15.1% د مالی خسارې د هدف پر راکمولو هم نیوکه کړې دي. د ځایي میډیا تر مخه IMF حکومت ته ویلي دي په نړیواله کچه د تیلو په مخ په وړاندې بیو او نړیوال معاشي صورتحال ته هم پاملرنه وکړي، او هم د دې په بنیاد د پاکستان حکومت ته د تیلو او ګیس د کنټرول ادارې لخوا د قیمتونو د زیاتولو د پاره سمري هم لیګل شوې ده. د ایمپ لخوا د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري د توانای منسوبي او پتاوان کې رواني ادارې، پاکستان سټیل مل، پاکستان انټرنیشنل ایرلاین، د ګیس پیداواری دوه ادارې او د توانای د ادارو په حواله هم تفصيلات جمع کړي دي. سیړنې وايي د پاکستان د کمزورې اقتصادي صورتحال په حواله د سعودي عرب او چین سره هم خبرې اترې روانې دي، او که دغه هیوادونه پاکستان سره امداد کوي نو دا به لنډمهاله وي. خو پوهان وايي په قرضونو کې ښکېل پاکستان به د خپل اقتصاد ښه کېدو لپاره د آی ایم ایف څخه تللو نه بغیر بل لاره ونه مومي. مهتاب حیدر وايي د راتلونکي دوه نه تر درې کالو پورې پاکستان ته د آی ایم ایف د بیل اوټ ضرورت دی.
پاکستان کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ریکوائرڈ ہے شارٹ ٹرم میں تقریباً آئے گا دو سے تین سال کے لیے.
دوی وایی دا آئی ایم ایف نه بغیر پاکستان به خپل اقتصاد مخ په وړاندې بونزی، او کچری دغه هیوادونه د پاکستان سره امداد هم وکړي خدا به د سو میاشتو د پاره وي، او تر کومه پورې چې پاکستان خپل برآمدات نوی سی واکړي درآمدات یې نوی رقم کړي نو په پاکستان کې اقتصادي ترقی ګرانه ده. پاکستانی مامورینو آئی ایم ایف ته ویلي دي چې سعودي عرب هم په هغه هیوادونو کې شامل کړي شوی دی چرته چې پاکستانی سرمایه‌دارانو خپل اساسي د حکومت نه پټ کړي دي، او متحده عرب امارات کې هم د پاکستانیانو ګڼ شمېر اساسي معلومي شوې دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند نوی حکومت وایي د اقتصادي ستونزو د راکمولو لپاره یې هڅې پیل کړي، او زیاتوي حکومت زیاته پاملرنه په سادهګۍ راوړي، او په دغه لړ کې یې د وزیر اعظم د استعمال ګاډي او میخي هم خرڅې کړي دي. مخالفه ګوندونه د تحریک انصاف په حکومت سختې نیوکې کوي او وایي چې د میخو او ګاډو په خرڅولو ملکونه نه چلیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت سی پیک منصوبو ته د بیا کتنې په حق لا سینیټر رضا ربانی چې د پیپلز پارټۍ غړی دی وایي داسې ښکاري چې لکه د پی ټی آی حکومت د سی پیک منصوبې او دغه راهداري چې کومه منصوبه ده دا کمزوري کول غواړي. تفصیلي رپورټ په اورنګزیب خان نورو.
پاکستان سینیټ کې پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر رضا ربانی ویلي دي د پاکستان مرکزی حکومت څنګه د بلوچستان حکومت اجازت بغیر سعودي عرب ته په گوادر کې د تیلو صفا کولو کارخانې لګولو بلنه ورکولی شي، او دا چې موجوده حکومت پاک چین اقتصادي راهداري منسوبې کمزور کول غواړي. سینیټ کې رضا ربانی ویلي دي داسې خبرونه راغلي دي چې پاکستان سعودي عرب ته هم بلنه ورکړې ده چې پاک چین اقتصادي راهداري منسوبې برخه جوړ شي، او د بلوچستان گوادر کې د تیلو صفا کولو کارخانه دې هم ولګوي. نو مرکزی حکومت څنګه د بلوچستان حکومت اجازه بغیر دا ګام پورته کولی شي؟ سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې پاکستان سعودي عرب ته سی پیک کے شامل ہو پا معاملہ پارلیمان ولے پا اعتماد کے ندے آغستے
کہ سعودی عربیہ کو سی پیک کے اندر شامل کرتے ہوئے کیا چین سے پہلے مشاورت کی گئی؟ اتنا بڑا اور اہم فیصلہ کہ ایک اور ملک کو آپ سی پیک کے اندر شریک کر رہے ہیں، کیا یہ بات لازم نہیں تھی کہ یہ بات پہلے پارلیمان میں ڈسکس کی جاتی؟
رضا ربانی وی آیا سعودی عرب سی پیک برخه جوړولو لپاره د چین حکومت سره مشاورت شوې ده، او چین په دې څه دریز ده، او ولې حکومت په دې دومره مهم معاملې پارلیمان په اعتماد کې نه دی اغسته؟ نږدې ورځو سعودي حکومت پاکستان سره درې داسې معاهده کړې دي د کوم تر مخه به سعودي عرب د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې کې شامل د برېښنا پروژکټونو او د سړکونو تعمیر کې به سرمایه کاری کوي. د نوړاندې یو مرکزی وزیر خسرو بختیار هم کمی سملې ته ویلی وو چې د بلوچستان گوادر کې به آئل سیټي جوړولی شي. وړاندې د تجارت لپاره وزیر اعظم مشیر داود رزاق هم ویلی وو چې غواړو سی پیک منصوبې د یو کال لپاره ودرولی شي، ځکه چې چین سره تیر حکومت داسې معاهده کړې دي چې ټول ګټې به یې هم چین ته رسي. خو وروستو رزاق داود خپل دې بیان نه په شا شوی وو. سینیټ کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي چې وړاندې حکومت به سی پیک تر مخه منصوبو کې مغربي لاره باندې هیڅ توجه نه ورکوله، او موجوده حکومت دا ټول منصوبه کمزوره کول غواړي. سینیټر عثمان کاکړ وایي
دا حکومت سره غره دي دا امکانات څه چې بالکل سی پیک دې دا سیز کړل شي پر ځای باندې ودرول شي، دا خبرې مر روانې دي. سپیر ډېر کم وونه دې سی پیک کې ډېر کم دي، بیا خاص کر یہ غربی روڈ کی خبر کو لیتی دلچسپی نہ ہو غربی روڈ تروسا پوری سکم موٹر وے دی یا ہائی وے دی جوڑول آئی لاور او سکر پور خو بالکل زراتون کی شپږ اته میاشتې یو کال کې به دا مکمل شي. او غربي روډ دی تر اوسه پورې دای خان روب روب کوټه کوټه سوراب یعنی خوځدار تر اوسه پورې پیسې ونه دي تیار شوی او نه دي د پاره تر اوسه پیسې صدې بلای بعد پیسې ولا پیدا کړي.
د بلوچستان نېشنل ګوند سېنټر حاصل بزنجو سېنټ کې ویلي دي چې مرکزی حکومت دا حق نه لري بلوچستان منصوبه لکه د ریکوډیک منصوبه سعودي حکومت ته ورکړي ځکه چې دا د بلوچستان حکومت اختیار دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی
کانو ریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو واره بیا تاسو ته هر کله وایو او وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
تمه ده چې په د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په واشنگټن کې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو او د ملي امنیت مشاور جان بولټن سره وویني. ښاغلی قریشی تیر ورځ یو امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې د امریکا سره اړیکې ترخی شوې دي.
پاکستانی مطبوعات وای مرکزی حکومت د پیسو د وړلو راوړلو سیستم او ناجایز پیسې په جایز پیسو کې د بدلولو پر ضد قانون جوړی. نړیواله مالیاتی ادارې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د غیر قانوني پیسو د ترهګرو سره د مالی مرستو مخه ونیسي.
غاک چې مو واورید دا د ننګرهار د امیر اختیار مشر نجیب الله کاموال وو چې وایي د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره جوړه غونډه کې ځان مرګې برید شوی او په کې نږدې 14 کسان وژل شوي دي.
اوس خو کې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی چې د امریکای په دوره واشنگټن ته راغلی دی نن د نهې په ورځ به د امریکای له جګپړو چارواکو سره وګوري. تمه ده چې ښاغلی قریشی به د امریکای د قومي سلامتی له سلاکار جان بولټن سره په وایټ هاوس کې خبري وکړي او بیا به د امریکای خارجه وزارت ته ولاړ شي او هلته به خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره لیدنه ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان او امریکا د ډېرې اوږدې زمانې ملګري دي او باید خپل ترمنځ پیاوړې اړیکې ولري. ځینې زرای وایي چې شاه محمود قریشی به له مایک پامپیو سره د خپل نننی ملاقات پر مهال د دوو هیوادونو ترمنځ تعلقات او په سیمه کې د حالاتو په هکله خبرې اترې وکړي.
د پاکستان حکومت د منی لانډرینګ او د غیر ملکی زری مبادله د ترسیل د پاره کاریدونکو هونډي او د حواله په شان د غیر قانوني طریقو د مخنیوي د پاره د تعزیرات لا نور سختولو په غرض قانونونو کې د بدلونونو سپارښتنه کړي خو قانون پوهان وايي مسله قانون کې نه بلکې په دې د عمل کې ده. د خزانه د وزارت لخوا د جاری شوی بیان تر مخه دغه سپارښتنه د دغه سپارښتنو منځوري پرون د خزانه د وزیر اسد عمر په مشرۍ کې اسلام آباد کې تر سره شوی د الاپای وی غونډه کې ورکړی شوی ده.
د اسلام آباد د احتساب عدالت د پنجاب حکومت ته د یو امر لاندې واک ورکړی چې د مالی یا خزانې په خوانی وزیر اسحاق ډار جایداد لیلام کړي. اسحاق ډار د مسلم لیگ په تیر حکومت کې د مالی وزیر و. د اسلام آباد د احتساب عدالت جج محمد بشیر نن د نهې سه شنبې پورې دغه فیصله اورولې ده.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې رپورټونو تر مخه اواران او کیچ کې په دوو جدا جدا حملو کې درې امنیتي عسكر وژل شوی او لس پکې نور زخمیان یادېږي. د بلوچستان تندروډلې بی ایل ایف د دې ذمہواری قبول کړې. بلخوا د پاکستان د فوځ امر رابطو څنګه ای ایس پی آر وایي دوی په شمالي وزیرستان کې عملیاتو کې لکته لگا و تندرو وژل دي.
د افغانستان د خدیج ولایت ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د پارلماني انتخاباتو د یو کاندید پر انتخابي غونډې ځانمرګي بریچ شوی چې پکې 14 کسان وژل شوی او نږدې 30 نور ژوبل شوی دي.
د امریکا فوځ وایي دوی جنوبی سومالیا کې په هوایي حمله کې د الشباب لکتر لګ نه هتوندره وبجلی. د افریقا د پاره امریکني کمانډ د بیان تر مخه په هوایي حمله کې لکتر لګ د الشباب یو توندره زخمی هم دی. دغه هوایي عملیات د ګول پورز د سومالی حکومت سره په شریکه شوی. سګنی کال امریکا په سومالیا کې د غشان شلو نازیاتې هوایي حمله کړي.
په انډونیشیا کې د څو ورځې مخکې زلزلې او سونامی له امله د مړو شویو کسانو شمیر اوس له 1300 هم لوړ شوی دی. د انډونیشیا په مرکزی ټاپو سولاویسی کې چرته چې د زلزلې او سونامی زور زیات وو اوس حالات ډیر خراب دي او خلکو سخت زیانونه لیدلي او د دوکانونو او مغازو په لوټولو یې پیل کړی دی.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پرون د ګول پورز د کینیډا او مکسیکو سره د آزاد تجارت په لړ کې نوې لوزنامه اعلان کړه. دغه نوې لوزنامه به د سلی رشتو کالو زړې نفټا لوزنامې ځای نیسي.
سکال د فزیکس په برخه کې د نوبل نړیواله جایزه هغو دریو فزیک پوهانو ته ورکړل شو چې د لیزر په برخه کې ډېرې سترې اختراعګانې کړې دي. دغه فزیک پوهان یو آرتر اشکین د امریکې، بل یې جرارد مورو د فرانس، او بل یې د کاناډا داناس چکلند په نامه یو میرمن ده.
او د جنوبی کوریا د یووالي وزیر نن د نهي پورس بیان ورکړی. د هغه په یقین شمالي کوریا سره لکتر لګه شپیته اټم بمونه دی، بلخوا هم په دغه وخت د شمالي کوریا سرکاري خبري اداره کې سي ان اي واي امریکا د شمالي کوریا نه غوښتنی ډيري کوي او په بدل کې اسانتیاوي ډيري کمی ورکوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی اوس به رپورټونو ته ادامه ورکو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په افغانستان کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې نن یو ځانمرګ برید شوی دی چې پکې ګڼ شمیر وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه برید د پارلماني انتخاباتو په یوې انتخابي غونډې باندې شوی دی. نور تفصیل به له منزه شهید نه واورو.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې پر راتلونکو انتخاباتو کې ولسی جرګې ته د یو تن نوماند ناصر مومند د ټاکنیزې کمپاین په جوړې شوې غونډې ځانمرګې برید شوی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې دا پیښه نن د سې شنبې یا نهې په ورځ یوه نیمه بجه د کامی ولسوالۍ اړوند د سنګر سرای په نامه سیمه کې رامنځته شوې ده. د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کموال امریکا غږ دیو ته وویل
او یو سره ستنه د چاپیان لرو او د چاپیان د جملې نام سیده شل تنه حالت واخیم و هغه کامې ول سره د وختونو نه انتقال کړي دي د نګر پاوځوي رښتون کې اوس داوي سره جریان لري.
بلې لورې ته د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی هم په سمدستي ډول د غزان مرګ بریټ خلی کړي دي او ویلي دي
کامې ول سوالي په کهیک سیمه کې د عبد الله سر مومند چې ولسیر کې لپاره نومان دی دفتر کې ځانمرګې برید شوی دی. د برید پر مهال کومه غونډه نه وه. په دې پېښه کې دیارلس کسان شهیدان شوي دي او دوه څلوېښت نور ټپیان دي.
د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کموال امریکا غږ دیو ته وویل چې په وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي.
په شهیدانو کې چې دا یو ماشوم دی متوفي نور لویان دي. ټول ناروغان چې په اوله مرحله کې زموږ د کامی ولسوالۍ شفاخانې ته انتقال شوي د کامی ولسوالۍ په روغتون کې هغه ناروغان چې قابل د تداوی عمده لري شوي دي. نور ناروغان تر عاجل کومک وروسته د امبولانسونو په ذریعه او د خلکو په همکارۍ را انتقال شو د ننګرهار اوداوي روغتون ته او دلته فعلا تر معالجې لاندې دي او نور حالت کنټرول دي. پېښه تر کنټرول لاندې ده. کوم خاص تشویش د ساتلو اخیستل
په سمدستي توګه لا د دې پېښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیو ده. په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان او بیا خصوصا افغان تاجران هغوی دا یری او اندېښنې لري چې هر کله د دوی د کارډونو یا په پاکستان کې د پاتې کېدو د مودې وخت ختمیږي نو بیا دوی د داسې حالاتو سره مخ چې نه پوهیږي څه وکړي او کومه لار خپل کړي. هم په دغه موضوع باندې د ډیوه خبریال داو جبارخیل د پېښور په بورډ بازار کې د افغان تاجرانو د یونین مشر عصمت الله توخی سره خبري کړې دي. دغه امرکه تاسو وړاندې کوو.
زه حاجی عصمت الله توخی او د بورډ بازار تاجر اتحاد صدر یم.
حاجی صاحب، په دې وروستیو کې به هر کال افغانانو ته دوه میاشتې یا درې میاشتې وخت ورکول کېده. دا پیر عمران خان چې د افغانانو ته نه میاشتې د وخت اعلان مو کو دینې مخکې ویلی چې مونږ به افغانانو ته کارټونه ورکو. دغه نه میاشتو کې به د افغانانو لپاره مونږ یو جامع فلان پالیسي جوړو. دغه تاسو په څه نظر ګوري؟
بالاخره دی لیدل چې په نه میاشت کې به زه پالیسي جوړم. خو په مونږ باندې یو ایره په افغانانو راغلي کاروبار ډېر کته راغله دا ورځ یو دکان خرڅید په پټکی باندې زمنا مارکیټ کې په شلکه چې غوښته ما ته سړی ویل چې ورکه ما چې هغه خریدار ته ویل چې راسه دا دکان درته ونیسم غرات ویل یاره چې سیب اعلان یو کنه میاشته په نه میاشته کې بوس دا خپل پیسې ولې باندې آیا دا ټیم بزیات شي یا باندې نو په دغه وجه باندې منګه افغان مهاجرینو ته په دغه سي جزوی اعلانونو کله درې میاشته کله شپږ میاشته زمنګ اقتصاد ته زمنګ کاروبار ته په سلو کې اتیا فیصد ضربه رسي
څومره تجارت به د افغانانو دلته
دا په سلو کې اتیا فیصد تجارت پیشه خلک پاتې شل فیصد داسې وزګار خلک هغه هم بې وسه چې د افغانستان د تلو وسن لري هلته د ودانۍ دپاره یو نمره مځکه نه لري یو دوه بیسوي درې بیسوي مځکه نه لري هغه بې زمینه فقیر خلک بې روزګاره خلک دي سلو کې اتیا فیصد کاروباري تجارت پیشه خلک چې هغه دلته خپل کاروبار خط کوي او د دغه لپاره دلته پاتې دي او که کارتونه ورکړي بیا دلته دا خلک ډېر غټه سرمایه ګذاري کوي
که چېرته افغانانو ته کارتونه ورکړلی شو نو دوی به نوره پیسه هم
افغانانو ته کارتونه ورکول شي د افغانانو ډېرې زیاتې سرمایه په خارجي بینکونو کې دي خارجي ملکونو کې دي چې دلته کارتونه ورکول شي دوی به د بینک اکاونټ خلاص کړي خپلې سرمایه به دوی دلته جمع کوي په بینکونو کې بینکونه به هم ډک شي او ملک به هم په ترقۍ روان شي او کاروباري خلک به هم په ترقۍ روان
دغه نهو میاشتو کې پالیسي جوړه شي او افغانانو ته کارتونه ورکړي پاکستاني بیا
نهو میاشتو کې پالیسي جوړه شي افغانانو ته کارتونه پاکستاني ورکړي نو هغه د دغه ځای دپاره ډېره بهتره ده ولې چې افغانان دلته کاروبار کوي تجارت کوي پاکستان او افغانستان خلک دا سر ورونه دي کلمي ورونه دي او پښتانه هیڅ وخت نه جدا کیږي مونږ یو موټی او یو ورونه که دا پالیسي جوړه شي د کارتونو دپاره د افغانانو دپاره سلو کې سل فیصده بهتره ده او که په دې پالیسي عمل وشي
فرض کن که افغان حکومت وای چې تاسو ته مونږه سهولت درکو تجارت لپاره جوینه درکو بیا د تجارانو ور بسی
زه په خپل چې تلې مقابل ته ما د مشرانو ته اولین تقریر تجارانو طرفه چې ما کړی ما ورته چې کم شارکونه جوړیږي په افغانستان کې کم آبادیان کېږي باید دغه شارکونه تجارتي ساحې چې پاکستان مهاجرینو ته ورکړي دوی هلته په کیمپونو کې شړې آبادې کړي دي ولې د خپل وطن نه آبادی خو متاسفانه چې افغانستان حکومت د یو څو زورواکو په لاس کې ده یو اشرف غني به څه وکړي ټوله ورځ چغې وي زورواکي دغه عصبي نه پرېږدي افغانستان جوړ شي چې افغانستان جوړ شي دوی زور ختم شي چې چا سره پوه شي چې دغه سپینې کاپرې دي او دا سره یو لک روپۍ دي بچې ته اختطاف کوي په افغانستان په ژبه اختطاف کوي هلته یې اغوا کوي ورته وایي چې ته بیا یې خپله ته بیا یې راکړه دومره پیسې که نه راکوي ګوتې ترې پرې کړي مړې کړي بیا مړې ورته راغلي
که دا حال افغانستان کې نو تجارانو بیا
سل دا حال چې افغانستان کې یو تجار نه شي تللی زه خپله په بغلان کې پنځه ژره به اویم ځکه لرم خل علمه لرم چې یو ټیبل پکې وهم اوي کېږي ښه مې روزګار برابري په داسې حال کې به زه څنګه چې امنیت نه وي جنګ ختم نه شي صلح رانه شي دا تجاران یو هم نه شي تللی که پاکستان مونږ وباسي بیا مجبورې نورو ملکو ته هجرت وکړو ولې افغانستان کې امنیت تامین نه ده
حاجي صاحب له امریکا غږ ډیوه راډیو او تلویزیون سره مرکې کول ډېره زیاته مننه کور ودان
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو من الله توفیق
داود جبارخیل وایس اف امریکا ډیوه راډیو پېښور
تاسو زموږ غږ د امریکای له سرخار واشنگتن ډی سی څخه اورئ. اسلام آباد د احتساب عدالت د پنجاب حکومت ته د یو امر لاندې واک ورکړی چې د مالیه یا خزانه په خوانی وزیر اسحاق ډار جایداد د لیلام کړي. د اسحاق ډار وکیل د فیصلې وروسته ویلي چې له ډار سره د مشورې نه پس به د فیصلې د چیلنج کولو پریکړه کوي. پام وکړئ د رابعه پیر رپورټ.
د اسلام آباد د احتساب عدالت قاضی محمد بشیر د کامی احتساب بیورو نیب لاړه د پخوانی خزانه وزیر او د مسلم لیگ نواز ډلی غړي اسحاق ډار د جایداد نیلامی د مقدمه پریکړه واوروله. عدالت خپل پریکړه کې صوبایي حکومت ته حکم ورکړو چې د اسحاق ډار ګاډی دی په ولکه کې واخلي او جایداد هم د ځان سر وساتي یا د نیلام کې او پیسې د پقامی خزانه کې جمع کړي سي. عدالت کې جمع کړي سوي د تفصیل ترمخه اسحاق ډار او د هغه د میرمنې په ګډه د لاهور او اسلام آباد په مختلفو بینکونو کې اکاونټس دي. د اسحاق ډار لاهور ګلبرګ کې یو کور او څلور پلاټونه دي. د دوی حجویری هولډینګ کمپنۍ کې څلور دېرش لکه درې پنځوس سره شراکت داری هم ده. د رپورټونو تر مخه اسحاق ډار په دوبۍ کې درې فلیټونه یو مرسډیز ګاډی او په اسلام آباد کې درې لنډ کروزر او یو ټیوټا ګاډی هم ده. د دې نه علاوه دوی د بهرني هیوادونو په درې کمپنیو کې شریک هم دی اساق ډر چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خېشتي د آمدنی څخه زیاتو اساسو په مقدمه کې د وړاندې څخه د سنیټ غړیتوب هم معطل سوی دی. دوی د علاج لپاره لندن ته تللی وو خو واپس نه راغلو او د نیب لاړخه د دوی په ضد مقدمه کې وویل سو چې اساق ډر عدالت اشتهاري او مفرور ګرځولی دی، خو د قانون تر مخه شپږو میاشتو ترېدو وروسته هم عدالت نه دی وړاندې سوی چې له وجې د دوی جایدادونه دي ثبت کړی سي. د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د خزانې پخوانی وزیر اساق ډر ویلي دا مقدمه په سیاسي بنیادونو جوړ سوی او د سیاسي انتقام یو لوی مثال دی. دوی دا هم ویلي وو چې د دې بنیاد د پاناما لیکس د مقدمې د پلټونکو کمیټي هغه رپورټ دی چې پکې دروغ ویل سوی وو چې تر شل کاله پورې دوی ټیکس نه دی ادا کړی. د اساق ډر وکیل وایي چې د سلا مشورې وروسته به د عدالت دغه پریکړه چیلنج کولو په اړه پریکړه کیږي، خو دوی دا هم ویلي چې د اساق ډر اکثره جایدادونه د دوی او د میرمنې شریک دي چې د میرمنې د اجازه بغیر یې څوک نسی نیلامولی. قاضي محمد بشیر هغه قاضي دی چې د روان کال د جولای په میاشت کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایر صفدر ته هم د نه په یو مقدمه کې د بند او جرمانې سزا اورولې وو چې تیره میاشت اسلام آباد های کورټ لاړخه کلدم وګرځول سو. بل پلو ته سترې محکمې د کامی مفاهمتي آرډیننس ان ار او د عمل درآمد د مقدمې د اورېدنې په محل پخوانی صدر او عامر پرویز مشرف وطن ته په واپسی د رینجر سیکورټی اور کولو او عدالت ته تر وړاندې کېدو پورې په یو مقدمه کې هم د نه نیولو حکم ورکړی دی. د پخوانی صدر جنرال ریټایر پرویز مشرف په ضد په هیواد کې د سنگین غداری په شمول یو شمیر مقدمې روانې دي. پرویز مشرف کال 2018 کې د علاج لپاره د عدالت په اجازه دوبۍ ته تللی وو، خو وروسته د عدالت له اړخه څو ځله د رابللو باوجود تر اوسه بیرته نه دی راغلی. د پرویز مشرف وکیل عدالت ته ویلي چې ډیر ناروغ دی او ورته امنیتي خطره هم ده، که چیرې د هیواد څخه بهر تګ راتګ اجازه ورکړی سي نو عدالت ته وړاندې کېدو لپاره پرویز مشرف پاکستان ته راتلی سي.
د واشنگتن ډي سي نه
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
تاسو ته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنیغه غوګینن. په پاکستان کې د سېنات د بهر ملکونو کې اوسیدونکو پاکستانیانو د پاره د قائمه کمیټې غونډه کې خبري شوې دي د هغه پاکستانیانو په حق له چې د سعودي عرب په سعودي عرب کې مزدوري کوله او په تیرو اتو میاشتو کې راواپس شوې دي. کمیټې په غونډه کې دا هم خبره وکړه چې په تیرو اتو میاشتو کې څه تقریبا 1,00,000 سره پاکستانیان د سعودي عرب نوستې شوې دي او ډیر لاوس هم هلته کې په غیر قانوني طریقه باندې ژوند کوي. پری ولایت شاپې رپورټ تیار کړی.
په داسې حال کې چې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په دفاعي او اقتصادي کچې همکارۍ په اړه مهم مذاکرات دوام لري، نو د سېنات قائمه کمیټې ته ویلي شوې چې تیرو اتو میاشتو کې سعودي عربستان د خپل هیواد نه 1,00,000 پاکستانیان اوښکې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وروستو کې د خپل لومړي سفر لپاره د سعودي عربستان انتخاب کړی و او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سرمایه کاری په مد کې د همکارۍ په اړه مهم مذاکرات دوام لري او د پاکستان حکومت هیله مند ده چې سعودي عرب لخوا پاکستان کې د سرمایه کاری له کبله پاکستان تر اپیخ معاشي ستونزو کې کمی راتلی شي. نو په داسې حال کې بهرني هیوادونو کې میشته پاکستانیانو په اړه سېنات قائمه کمیټې ته ویلي شوې چې سعودي عربستان تیرو اتو میاشتو کې 1,00,000 پاکستانیان اوښکلي دي او په دې اړه د کمیټې نن تر سره شوې غونډه کې د حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګون سېنېټر صابر شاه ډیوه ریډیو ته صدا سوایي.
دوی خود سو 1,00,000 اور 40,000 لگ بھگ دمرا خرچ کم دلی نو نہ غل دے اور وجوہات چ کم دی کو اپ ایک دم اچل تک کی کارونه چ کم دی اغا بندی او چت تک سنے لگی دل دی چرتا کارونه چ کم دی نو اغا بندی او خلق چ کم دی نو مجبورن د واپس چ کم دی نو اغا خپل وطن ته راضی پدی کی اغا خلق هم دی چ چوک الیگل طریقے سره غیر قانونی طریقے سره تلو ندایو امنسٹی غی اور کھڑے وا چې دا خلق چې کوم دنه د دې خلاف بغیر د څه کیس نه دغنه چې بس واپس زینو مونږ به دی منی کیسز به نه جوړو بس دی د خپل وطن ته لاړ شي. نو دا د هغې نه بیا د خلکو دا زیات چې کوم دی هغه د دې نه بیا خپل موقع نه فائدہ واخیستل دي د امنیسټي نه واپس پاکستان ته خپل وطن ته راغلل دي.
د پاکستان د اړوند حکومتي ادارو د شمیرو تر مخه سعودي عربستان کې میش پاکستانیانو شمیره د 300,000 نه زیاته ده. خود آزادو زرایو تر مخه دا شمیره دا وخت د 300,000 نه هم اوړېدلې دي او د ریپورتونو تر مخه سعودي عربستان کې میشته پاکستانیان هر کال $6 ارب د زر مبادله په شکل کې پاکستان ته رالیږي. خو نه یوازې سعودي عربستان خو خلیجي هیوادونو کې میشته پاکستانیانو د تیرو څه مودې راهسې ځایي حکومتونو د لاسه زورولو خبرونه مخې ته راځي او پاکستان کې اکثر لا سیاست مداران او سیړونکي دا د پاکستان د تیر پارلمان لخوا د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو د پریکړې اغیزې بلي. ګنی چې سعودي عرب او اماراتو حکومتونه پاکستان کې د اغه و حکومت لخوا یمن ته پاکستانی فوجونه نه لیږلو پریکړه باندې بد ګڼلې دي. بهرني هیوادونو کې بندیوان پاکستانی وګړو شمیرې هم په سعودي عربستان کې تر ټولو زیات دي او د سعودي عرب په جیلونو کې دا وخت تر 3.5 پورې پاکستانی بندیوان دي. د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند بهرني هیوادونو کې بندیوان پاکستانیانو قانوني مرستو اعلان کړی دی او حکومتي واکداران دا دعوی هم کوي چې د سعودي عرب سره روان مذاکراتو کې دوی د پاکستانی وګړو سره د نرمې رویې ساتلو ټینګار کوي. تیر کال هم سعودي عربستان یو کم 300,000 پاکستانی وګړي ملک بدر کړی وو او د نړیوال تنظیمونو د شمیرو تر مخه کال 2014 نه تر د کال 2018 پورې سعودي عرب کې د 200 پاکستانیانو سرونه قلم کړی شوی دی.
بیا هم خراغلی شمالی کوریا وایي چې د خپل د جوهري وسلو له پروګرام نه به د دې په مقابل کې لاس په سر نشي چې غني د کوریا د جګړې ختم اعلان شي. د بلې خوانه د جنوبي کوریا حکومت ویلي دي چې شمالي کوریا په لسګونه بمی اټومي یا جوهري بمونه لري او هغه یې پټ کړی دي. پام وکړئ د مجاهد جواد رپورت.
شمالی کوریا نن د نهی یا سیشنبی پورز وویل دوی بل شمالی کوریا سره د جګړې د پای ته رسیدو د رسمي اعلان په بدل کې د خپلو اټومي وسلو پروګرام بند نکړي. د شمالی کوریا د رسمي خبری رسنۍ د څرګندونو لمخې د سولې د رسمي تړون څخه د شمالی کوریا د بی اټومي کېدو په بهیر کې کار نه اخیستل کیږي. د سولې د رسمي تړون خبره د پیونګ یانګ سویل او واشنگتن ترمنز د کوریا د ټاپو د بيوسلي کېدو پر سر په دې ورستي او ډیپلوماټیکو خبرو کې راپورته شوې ده. خو امریکا د شمالي کوریا د غوښتنه رد کړې ده چې په بشپړ توګه د اټومي وسلو د پروګرام له درولو مخکې دي د 1953 کال د جګړې د پای رسمي اعلان وکړي. د شمالي کوریا دولتي خبری رسنۍ وایي امریکا د پیونګ یانګ د اټومي بيوسلي کېدو په بهیر کې زیات څه غواړي خود لګو وړاندیز کوي. د کوریا خبری رسنۍ وایي په جون کې د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ د سرمشیز را وروسته باید په کوریا باندې نړیوال بندیزونه لري کړای شوی وای خو داسې ونه شول. بل پلو د جنوبي کوریا د یووالي یا یونیفیکیشن وزیر چو میونګ یونګ د نه یا سیشنبی پورس پارلمان ته وویل د باور لري چې شمالي کوریا خای تر شپېتو پورې اټومي بمونه ولري. په ورته وخت کې تیرونې په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا د بهرنی چارو وزیر ری یونګ هو وویل هیواد یې د اقتصادي پرمختګ لپاره د بی اټومي کېدو له بهیر سره لیواله دی. خو ده وویل چې حکومت به یې تر هغو پورې په یو اړخیزه توګه خپلې اټومي وسلې بندې نه کړي تر څو واشنگتن له خپل اړخه لازم ګامونه پورته نه کړي. دغه هم وویل چې په شمالي کوریا د بندیزونو ساتل د دښمنۍ د دوام یو نښه ده. د پیونګ یانګ لخوا د اټومي پروګرام د درولو پر سر د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ ناندرې لا روانې دي او ویل کیږي چې ټرمپ او کیم په تیر جون کې د سنگاپور له سرمشیز را وروسته په خپلو کې په یوې بلې ناستې باندې غور کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. هر کال د نوبل جایزې ورکړی کیږي هغه خلکو ته چې چا په د خپل شعبه کې په خپل پیشه کې په خپل کار کې تر ټولو زیات تاسې نو کارکردګي ښودلی چې هغه د هغې په مقابله کې نور هیڅوک نه. په فزیکس یا په طبیعتو کې د نوبل جایزه څه کال چاله ورکړی شوې ده؟ منزه شهید به تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
په ډاکټری یا میډیسن او فزیولوژي کې د 2013 کال د نوبل جایزه د امریکا په ټکساس پوهنتون کې جیمس ایلیسن او د جاپان په کایوټو پوهنتون کې تسوکو هانجو ته ورکړل شوه. ایلیسن او هانجو خودلی وو چې څه ډول د سرطان یا کینسر په درملنه کې د بدن د دفاعي سیستم په ځواکمنتیا کې بیلابیلې تګلارې کارول کېدای شي. بلې لورې ته د سویډن د ساینس شاهي اکیډمۍ د کال 2013 لپاره د فزیکس د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی دی. د نوبل انعام بنسټ ایښودونکي ګوران هانسن د سټاکهولم د انعام اخیستونکي د نومونو اعلان کړی دی. په دغه موقع پروفیسر ګوران خپله وینا کې وویل چې د سویډن د ساینس شاهي اکیډمۍ فزیکس کې نیم نوبل انعام آرتر اشکن او باقی نیم نام دونا سټریکلد او ګیرارډ مورو ته د ورکولو فیصله کړې ده. د نوبل له جایزې سره $1,00,000 هم د دغې جایزې ګټونکي ته ورکول کیږي. د کیمستري لپاره د نوبل انعام اعلان به د چهارشنبې په ورځ او د امن لپاره د نوبل انعام به د جمعې په ورځ اعلان شي او د ساینس لپاره نوبل انعام به د ګل یا دوشنبې په ورځ اعلان شي.
قدر منوریدونکو، نن په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او په دینو ځایو کې دا به ولمنځل شي. د عدم تشدد داسې یو لار چاره د مبارزې دی چې په هغه کې د لکه څنګه چې د نوم نه پیدا ده د تشدد یا د جګړې نه کار نه اخیستل کیږي او هغه کسان چې دغه لاره خپلوي خپلو هدفونو او مقاصدو ته د جګړې نه بغیر په سوله ییز ډول د رسیدو هڅه کوي. نور په دې برخه کې به نورې خبرې هم ولرو له بیروز خان سره چې همدا اوس موږ سره په سټوډیو کې دی. بیروز خان صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. د عدم تشدد نړیواله ورځ ده، دغه او لومړی کې دا وایسي چې د دغه غورځنګ سدلاري په ټوله نړۍ کې څوک څوک دي؟
مننه او ګرانو ته سلامونه. که د عدم تشدد په حواله باندې موږ خبرو کړو، پښتانه کم از کم د دې ټکی نه ډیر زیات واقف دي، پښتانه پوهې دي په دې خبره چې دا څوک دي. که دا وایي چې په هند کې په اول سر کې به دا وایي، چونکه دا د هند یو لوی وطن دی، لوی ملک، د هند د آبادی چې دا ډیره زیاته ده، نو د هند په کچه باندې ګاندیجی دی چې هغه د عدم تشدد پیروکار و، بلکې سرخیل و. دغه شانتي په پښتنو کې باچا خان دی چې عدم تشدد سرخیلو، نن هم د عدم تشدد د لارې د هغې هغه نوم چې دی هغه ژوندی دی او خلک د هغه په هغه لار روان دي. که په افریقا کې ووایو، بلکې دوه داسې ووایو چې دوه افریقایي، یعنی په نسل باندې افریقایي، یو مارټن لوتر کینګ په امریکا کې چې هغه بیا ووژل شو، خو هغه د عدم تشدد د لارې خپله مبارزه او د تورپوستو دپاره چې کوم د هغه یعنی د حقونو، د انساني حقونو، د بشري حقونو غوښتنه وه، د عدم تشدد د لارې وه. دا په امریکا کې تاریخ دی. او بیا په افریقا کې چې کوم دی، هغه نیلسن منډیلا دی چې نیلسن منډیلا د یو سپین پوستو خلاف چې هر څومره نفرت و، هغه نفرت یې دې ته پرېنښودو چې خلک یعنی د انتقام په جواب کې انتقام، ځکه چې د تورپوستو سره ډېر ظلم شوی.
دا خو هغه څلور تنه وو چې په تاریخ کې تیر شوي دي، ډېر ستر مخکښان دي د عدم تشدد د لارې. خو اوس د سیمه کې، په پاکستان کې، افغانستان کې، آیا د دغه لارې پیروان شته که نه؟ که شته، څوک دي
د باچا خان د لارې پیرویان چې دي؟ هغه دا دي، ګوره، که دا وایو چې ملاله یوسفزی هغه د عدم تشدد د لارې، ځکه هغې د خپل تعلیم دپاره، د جنکور تعلیم دپاره، د خپل حقونو دپاره، د بشري حقونو دپاره هغې غږ پورته په ډېر روډ کې عمر کې، نو د عدم تشدد یو لمبردار خو هغه ده ملال یوسف زیده اوس په نننی دور کې چې خلک ورته ګوري هغه ته هغه ته نسبت هم کوي وای د نن دور بچا خان دی هغه منظور پښتین دی منظور پښتین چې د دومره لوی تحریک اوس په پښتنو کې په بلر او په بر کې کو ګورو په افغانستان کې هم ورسره دومره مینه ده خلکو په د پاکستان د پښتنو هم ورسره دومره مینه ده په نړۍ کې د هغه تنظیم چې کوم دی هغه یعنی اوس مقبول پرون په برسلز کې شوې دي ابل اوس په نیویارک کې مظاهره شوې دي نو منظور پښتون نن دی د منظور پښتون په ملاتړ باندې په افغانستان کې چې کوم د سولې غورځنګ د هلمند د غورځنګ په نوم باندې کوم د پیل شوې ده تحریک
او کلاند وایي چې د عدم تشدد لارې سیاست همیشه کامیاب راوتلی دی
عدم تشدد کې بچا خان خبره په دې کې ماتې نشته په دې کې شکست نشته تشدد جواب ته په تشدد کولای شي خو د عدم تشدد جواب په عدم تشدد کوي اداغه ګټه ده
ډیره مننه سلامات اوسئ قدر منو اوریدونکو تاسو ته عدم تشدد نړیوال ورځ پاکله د بیروز خان صاحب خبري واوریدي
د واشنگتن ڈی سی نا دا